په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنور نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. نن په امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاوډسپیکر له لارې دا پیغام اورید چې مخکې البته د سفارت په انګل کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه سفارت نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړل چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینټ مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3000 کسانو یاد ته درناوی کېږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ترسره شوي وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواري ناممکن دی. بلې خوا، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا امپرون په یو ټویټر کې لیکلي، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړ جاړي، او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینې افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کار او د نشه یي موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتوف په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکې چې کوکنار پرې کرل شوي کمې شوي دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیول او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوی، په تیر کال کې 800 کیلوګرام هیروئین تر یو ټن زیات تر یک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د افیډاتو په وینا پر دې سربېره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د 0 په وړاندې شپه ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بي په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی هم پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې د حمله جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د هیواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
The start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تر رسیدو لا څو ورځې نه تیریږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفسیر اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلېدو ټینګار وکړ او هغه یې د کړکېچ د هواري لپاره مهمې او لازمي بللې. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري.
From all of us.
دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیر مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی یماموتو همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ ویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی ملک ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګولې او په ټاکنو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامي چې یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو د لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلي یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامي چې یماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو
وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 321 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امرود چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان په اړه ځانګړې شوې وه په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ژر تر ژره خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامي چې یو ماموتو دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. پر دواړو موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت سره کیږي او په افغانستان کې هم یوه باعزته سوله غواړي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح با عزت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
د غرض د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونه پرون د عاشورا د ورځې د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړې او وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حللارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه د پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
مونږ باید پری نوګدو چې دغه په شاتګ د امریکا د وګد مهاله شي کوشش وشي چې طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلار هوار شي، چې طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغانی ناسې تلار هوار کی چې مونږ وکولای شو خپل استوري دي خپل کښاله خپل حل.
خغل زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده خو د چي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکیل اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد چیبر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان حیران کړل دا و چې یوه بریټ او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختم کړي، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یو امریکایی یو رومانیایی او لس ملکی افغانانی ووشل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کم ډیویټ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربند نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یوه معنادار هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پوهنتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې او موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دي ووسی. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووسی، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي، لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بند ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. سیمه ایزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لوی لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړي د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتک کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دغه ورځ د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وایله دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو له امله په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډې کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو لډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور هغه مو سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول او بل اخر بیا مولا مخالفینو رونه را لو زما مال تالان کړو، دوه کنډک بيزي وغم میوړو حاصل کیا ساته غوغانی دغه معنی به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرسته نه ده کړې. کومې مرستې چې د بې ځایه شوو کورنیو په نوم راځي په ویش کې یې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دولس کال چې راغلي دي څه مرسته درته راځي؟ هغه مرسته تقریبا یو یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي، یو خبر بل د مهاجرین بېجې شګان ته خام خام یو سل $1500 هم ورکول کیږي. هغه هم دلته راغلي حیف مایل شوی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یاد کورنیو ته ورکړي دي.
هغه ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپدې خو و دوري مواد خوراکي ټوکی مور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد هر فامیل لپاره مونږ ورکو. غیر خوراکي ټوکی هم د مختلف وختونو کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نه، د سره میاشت د ریاست لخوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه باغوی توزیع کی مکمل خرچه دولت ورکی. دا به دولت د وسنه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په سیر د هیواد له بیلابیلو نه امن سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتی ساحو ته پکړه شوی چې نن سبا د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوال لامل غنو ستونزو سره مختی او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان پر رپورٹ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، همداسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ترامپ د توند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ترامپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیر شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ترامپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ترامپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ترامپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې پورس په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ټرمپ هم په پینتاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکیش د حوالې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دي. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولانډ کوبیا پرون په ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ټرمپ په ټویټر ولیکل ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو مخکمو واوریدل چې نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې 13مه انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړو. لنن څخه 13 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر ننه دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تېرو 13 کلونو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه مېلمانه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب، امر خیل صاحب، خبرونه تخره غلاست. بله استانیزای صاحب، لومړی پوښتنه تاسو کوو چې په وروستیو نهو شاوخوا نهو میاشتو کې د دې هیله ډېره زیاته شوې وه چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه دروازه پرانستل شوې. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې 13 کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلی و، خو دوه ورځې مخکې ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلی دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لارې باندې ټینګار نه کیږي؟
زمګر کوم چې دا واقعیت ده چې هر جګړې پایله د سولې باندې منتجېږي، یعنی د جګړې حل جګړې لارې نسکې دی. په دې اساس فکر کوم چې بالاخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بېرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتاب بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نشي. هغه په دې معنی چې هم ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته د مواجهت قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ در سره مسله مسله وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بېرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې
واوري. د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 13 کلونو کې ملاتړ کړی دی دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
د موجوده رهبری سره په هیڅ وجه نه څنګه کوم دا د لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات ډېر مخت، اما ولې چې نوې حکومت د انتخابات په لړ کې راځي سره رقم یو حکومت دی او څه کرکټرونه ورته راسي، په دې صورت کې دا بیا د امریکا موضوع متفاوت.
بله امر خیل صاحب، دا څه کاری چې د سولې د خبرو له پټه په درې دو سره د جګړې تنور بیا ګرمیږي؟ جنرال جان مکنزی د امریکا د مرکزی قواو قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغو خبرلان ده چې له ده سره ملګرتیا کوله په یو ډول څرګنده کړې ده چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیزه شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، لکه چې د خبرونه معلومېده چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي، خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري. داسې جګړه د عادت له لوی یوه استادي جګړې همداسې چې کله به تودېږي کله به سړېږي اظهاراتو کال یو نورې خبرې، خو دغه مخکې زمانه کې کنه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو یا نور فشارونه به زیات کړو، یا دا هغه دا خبرې یو سره زړې خبرې دي. نوې نشته امریکا دلته په افغانستان کې یو له 50,000 سربازان درلود د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه غوښته یا یې نه غوښته یا یې ونه شوه کولای چې طالبان مات که یا افغانستان ای وشلی بیرونی که یا شکست سازه نوست که دیدون که در سوار بزر سربازانو بانده چی توده که یو کار کوله چی رشتی هم چی اغا بمباره دی او بیزه رنده بمباره دی بکلی پا باندو باده کوله چی ملکی تلفات به زیاد وی، ولی از چی پی جگله که تغییرات را ودی یا پشار پی طالبان رو بانده را ودی پی جگلی لحاظ بانده
بله
دیگه کوم شک بله. وجود لري دا تون دغه نه لري.
بله امر خلص
بله امریکا بله
بله امر خلص اتلس کالا تیر شول په امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر دی ولسمې د حمله چې القاعده مسولیت اخیستی او القاعده هم هغه ډله و چې په افغانستان کې فعال و او د طالبانو واکمنی هم په دې خاطر باندې نسکور شو چې د القاعده مشران امریکا ته ونسپارل. اتلس کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامي ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو پخو ودروی. فکر کوي چې په دغه اتلس کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسې یوه اردو ولري چې وکولی شي په خپله د امنیتي چارې سمبالې کړي، دفاعي چارې سمبالې کړي. اوس افغانستان په هغه مرحله کې دی؟
دا دوه سواله دي. یو سوال دی چې سمبالېدو خبره ده، یو سوال دی د اردو د قوت خبره ده. اول خوزه تاستان چې امریکا هیڅ وقت ونه گوخته چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. من زه مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو سنیخونو تشکیل شوی. اوسنی اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي لکه چې یو ګونج لرو. اوسنی اردو له مختلف سنیخونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، دافعه واده، قوه هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي، ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او زما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هېڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې، نه هغه سې اردو جوړ کړی، نه هغه سې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکړو چې په خپله په خپلو پښو ودرېږو. په خپله پښو درېده دوه معنی لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخه جنرالان لري او تاریخ یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خدا و چې دوی ده یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاني هربان مقدبو ده، هغه لري کړه. دا خو په هر صورت ولې د بلې خونه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه په دې ته په پښو درېدو نه ویل کېږي. که فرض کړو امریکا د افغانستان او تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان او چین خو لا پرې ده قوي مملکتونه دي. هغو دوی سره هم اردو لري او زموږ به سره سره موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د تیارې د کشف نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دافع ونه لرو، موږ قوه هوایي قطعا نه لرو. دا قوه هوایي یو بمبریاست ده. په دې نشته د امریکا افغانستان روس ته قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې ښتنه کوي ورته کړی. په نظامي لحاظ کوم البته چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، هغه خپله خاوره نه ساتله. د خاوره ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت ارامس یو ښه اردو پورې اړه لري. پاسې چې څه داسې ضعیف اردو ولري چې صرف یو پیاده سنتي دغه په ازستنو ویلی شو
افغانستان امنیتی ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې له خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابرسیره کړي او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستانکزی صاحب، په اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاسته راوړنو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاسته راوړنو موضوع یادیږي او د سولې له خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات رابدلونه راغلي لنډ بحث ځانګړی شوی دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0000 8225 بلش میره 0999235400. ستنه زه ک د تیرو اتلسو کلونو د لاسترارونو د لنډه یادونه وکړي چې په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنو لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دوو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات چې په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجې کې لاسته راغلي دي، او له بلې خوانه بل ټکی دا ده چې دنیا هم په اتلسو تیرو اتلسو کلو کې شدید تغییر خوړلی، زموږ سیمې تغییر خوړلی، د خلکو د ژوند سطح متحوله شوې ده، ټکنالوژي مخته تللې ده، او افغانستان وصل کړی له دنیا سره لکه بله هرې ټولنې. اما عمده لاسته راوړنې د بیان ازادي مسله ده چې په ټولنیزو رسنیو له لارې په شدت د پراختیا په حال کې ده، او همدارنګه د جمعي وسایلو له لارې همداشان د خلکو د پوهې سطح، سیاسي پوهې سطح لوړه شوې ده. دغه په څنګ کې بله موضوع چې د یادونې وړ ده، مدني ټولنه نه دی رامنځته شوې ده خپل نقش لوبوي، اما متاسفانه دغه مدني ټولنه د افغانستان له علنوي مدني ټولنې سره چې هغه جومات جرګې دي، مرکې دي، سپینګیرې دي، چې په علني ډول په افغانستان کې له قرنونو راپه دخوا وجود لري، نه ده سره نه ده وصل شوې، یعنی یوازې په خارو پورې مرتبطه ده. د هغه په څنګ کې د افغانستان اردو رنګ سره وا د اساسات بیرته رامنځته شول، په تحصیلي سطح کې په زرګونو ځوانان له داخلي پوهنتونونو او همدارنګه نړیوالو پوهنتونونو نه ډیپلومونه ترلاسه کړي، یا تر تحصیل لاندې ځوانان دي چې دا خپله یو لویه سرمایه ده. په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې نامنظمه سرمایه گذاری وشوه، اما په هر صورت د سرمایه گذاری د افغانستان د خلکو ژوندانه په سطح باندې سره له دې چې د فقر کچه لوړه کړه، اما غوښتنې او توقعات یې لوړ کړل، د ښارونو بڼې تغییر وخوړ، چې کیدای شي یو قسمت د دې په طبیعي حالت ونیسو وساتل شي. اما متاسفانه هغه بنسټونه چې دا باید وساتي هغه غښتلي نه شول. د مثال په توګه په تېرو اتلسو کلونو کې ګورو چې د دولت سازی په ارتباط هغه توقعات چې اوس یې اتلس کاله وروسته موږ یو مقتدر دولت ولرو چې هغه پخپله وکړی شي، د ټولو ارزښتونه ساتنه وکړي، هغه متاسفانه نشته. امنیت تامینېدای نه شي، د مخدره موادو ستونزه لویه ستونزه ده. په د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2.5 میلیونه نه تر 3 میلیونه پورې معتادان وجود لري، چې دا یو ډېر لویه اجتماعي ستونزه ده. او همداشان هغه ارزښتونه چې باید په ټولنه کې بنسټي شوي وو یا نهادینه شوي وو هغه ډېر ورته کار ونه شو. یعنی یو مقتدر دولت کولی شي یا کولی شوی چې دغه ارزښتونه وساتي، چې متاسفانه دغسې یو مقتدر دولت رامنځته نه شو.
بله ستنګزې صاحب، مننه بیا به هم تاسو سره وغږیږو. یو اوریدونکی را اخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي او اوریدونکي پروګرام دی، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
مننه، سلامونه ولیکې غلې میومانه فرایدا څنګه خبرې کوم له پکتیا ولایت مرکز ګرځي څخه. د افغانستان کې اتلس کاله کې چې روانه جګړه ده، داسې امرخیل ته ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې افغانستان کې یو لکه 15000 شاوخوا سفیر خارجي وو. په افغانستان کې طالبان کمزوري، په افغانستان کې کومه زمينه برابر نه کړه، افغانستان اوس هم د جنگ نه خلاص نه شو. اوس چې 14000 امریکایي سفیر دلته پراته دي، په باندې په افغانستان کې آرامي نه شي راتللی. دا چې رنده بمباري به وکړي په افغانستان کې، به عام خلک لکه تر اوسه ټول عام خلک وژلي دي، عام خلک به نور هم وژني. دا چې د نهله پړاو اوس چې طالبان سره خبرې کیږي، د هر یو پړاو په پای ته رسیدو سره زرګونه افغانان شهیدان شول، اردو شهیدان، اردو عسكر، پولیس شهیدان شول، عام خلک شهیدان شول. په دې کې د امریکا ولسمشر هیڅ کوم غبرګون ښکار نه کړ. دا چې یو امریکایي سفیر په کابل کې وژل کیږي، د امریکا ولسمشر د نه پړاو خبر دې تر زخت ورنه کړ د طالبانو سره خبرې بخې پای ته ورسولې. نو ډېره معلومیږي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې هیڅ سولې ته ارزښت نه ورکوي، بلکې د خپل امریکایي مشرتیا ته دومره ارزښت ورکوي. خو افغانان باید په دې پوه شي، طالبان هم په دې پوه شي، په خپل موضوع کې سره کښېني، سولې ته خپل موضوع کې خپله خبرې وکړي.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري چې امرخیل صاحب ته راجی شي؟
بله، امرخیل صاحب ته همدا پوښتنه ده دا چې امریکا ولسمشر دومره افغانانو ته ارزښت ورنه کړل، لکه دوی چې هر وخت دوی دا خبره کوي چې افغانستان وګړي چې وژل کېږي موږ ورته موږ خفه کېږو، موږ د دوی موږ دوی ته ارزښت ورکوو. خو دا نه پړاو خبره کړي ډېر افغانان ووژل شول، همداسې لکه کندوز وژنې وشوې، کندوز ونې ول شو څو وارې، دوی یو امریکایي سرتېرې وژل کېږي، نه پړاو خبره چې شوي دوی له منځه جوړلې، دا څه وجه کېدای شي، ولې داسې کېږي؟
مننه امرخیل صاحب، بیا به د تاسو ځواب ورکړئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډ خپل نظر کلري مطرح کړئ او که کومه پوښتنه هم لري مهرباني.
بله، تاسو ته او درنې مېلمنه ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. عبدالله پوښتنې له هلمند.
بله، خبرونه ته ښه راغلاست. څه وایې؟ آیا اتلسو کلونو کې چې اوس تیر شوي دي په دې ارتباط ستاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی؟
تقریبا یو کال چارواکو حکمنی راغلی، نو دلته طالبان دي. او بل داسې دی چې په رسنیو سره د طالبانو په وخت کې د هېواد د شپږ نویم هېواد د فساد په درجه کې اوس لومړی شپږم هېواد دی. او دغه د په اتلس کالو کې دومره په پښو ودرېدل چې اوس بیا وایي چې په شپږو میاشتو کې د امریکایانو بیا نو سمه سکوت کوو. او د امرخیل صاحب به دا پوښتنه وکړو. امرخیل صاحب دې فکر نه کوم، امرخیل صاحب ځانې ځای ساتي.
بله، امرخیل صاحب د مهرباني.
امرخیل صاحب به دا پوښتنه وکړو چې امریکایان هلته وایي چې دا زموږ متحدین دي او دلته 15,000 افغان سفیر په څلورو کلو کې ووژل شول. دا څنګه متحدین دي چې دوی د یو امریکایي سفیر په برابر د سولې خبرې پرېږدي؟ هم د متحدین سره حساب نه کوي، هم تر دې پورې چې د مذاکراتو سولې مېسته نه پرېږدي، چې دا تاسو دغه خدمتراتنې چې غونډې ته یې کافین نه ورکوي د سولې د مسودیا.
بله، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. ازادي او اوریدونکی ستاسو پروګرام دی. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني وکړئ څه نظر لري؟
مهرباني. مرخص تم یو سوال مې راځي. دی خو په عمومي ډول باندې د طالبانو محترم ورونو تم یو دغه پیغام دی چې هغوی ته لکه مخکې شروع ویله او تاسو هم اشاره وکړله، ستاسو دغه زموږ طالبان لکه چرته همدا اوس په دې حالاتو کې لږ فکر وکړي او د فکر نه کار والي چې امریکایانو د زمنګا او ستاسې د افغانانو سره ځکه اهمیت نه لري چې دا یو کال خواریانی ټرمپ د یو امریکایي سرتیر په وژلو باندې ټولې د منځه وړي، حال دا چې زمنګا د ورځې سلهاو افغانان دوه طرفه شي دوه طرفه.
بله، ډیره مننه. دا پوښتنه مخکې مطرح شول، مخکې هم مطرح شول چې د یو امریکایي سرتیر په وژل کېدو سره ولې د سولې دغه مهمه پروسه درول کیږي. کور مو ودان. بیا به هم امرخیل صاحب دې غبنې رڼا واچوي. امرخیل صاحب، که په لاندې توګه د درې وړو اوریدونکو دغه پښتنو ته یا د دوی هغه نظریات باندې کې تفسیر لري مهرباني.
نو دوی ډېر ښه سوالونه وکړل، مګر یو شی په دوی ونه چې آیا دا موږ خپله د خپلو خلکو د موږ خپل خلک موږ ته ارزښت لري که نه لري؟ امریکا ته چې یو سرباز یو عسکر دومره ارزښت لري چې خبرې قطع کوي، بس تاسو په کلو کې چې دا د موږ د حکومت د موږ سیاسیون د موږ مشران چې په دا خپل منزل د سره خوري، دا خپل منزل سره یو بل تخریبوي یو بل ته کنځلي کوي، نو دا خو واضح خبره ده چې موږ خپل خلکو ته قیمت نه ورکوو. که موږ خپل خلکو ته قیمت ورکړی وای، موږ یو اتحاد او اتفاق درلودی د خپل حکومت په اطراف راټول شوی وای او قوي حکومت هم جوړ کړی، نن به ولې امریکا ته داسې کارونه کول؟ له خو ځان ته متوجه شي، دا نور د خپل حکومت نه متوجه شي چې دوی خپله خپلو خلکو ته قیمت ورکوي که نه. دویمه خبره زه تاسو ته کوم، دې دوستان د افغانستان د امریکا دغه خبره وکړه، د اتحاد یا مثلا د همکاري خبره وکړه. ګوري، امریکا څوک دی؟ امریکا څوک دی چې د تا سره همکاري وکړه؟ هغه خپل اهداف لري، خپل اهداف لري. امریکا د خپلو اهدافو په خاطر باندې باید ټوپ ټاک ټول مملکت قربان کولی شي. هر هغه مملکت چې خپل اهداف خپل ملي اهداف سر ته ونه رسوي او هغه د نورو په لمن کې ور اچوي، یعنو ګیله چې نه ترې کوي. دا خبره پرېږدي چې تو درېږي امریکا حق درلوده، امریکا ښه وایي. اول خو دا خبره ده تاسو په دې پوه شئ چې اول ورځ دا خبرې شروع شوې دا کوم نه پایله درلوده نه ختم درلوده او نه کوم ارزښت درلوده، ځکه د افغانستان نماینده په کې نه و. د امریکا او د خبرې وې د طالبانو خبرې وې.
بلې مننه،
ختم ته امریکا کړې.
بلې مننه، وخت ډېر کم لرو که داسې سره روان غاړو. پوښتنه اوس دا ده چې په افغانستان کې بیا هم جګړه روانه ده، د شلو ترهګرو ډلو د فعالیت ویل کېږي، پکې داعش د اسلامي دولت ډله، القاعده، ځینې نورې د طالبانو تر څنګ. څه فکر کوئ چې اتلس کاله تیر شول، آیا بیا به هم دغه ډلې د افغانستان راتلونکي څو کلونو لپاره یو ګواښ وي؟
بالکل، دا ګواښ قطعي دی. که څوک غواړي که نه غواړي، ځکه قانون دی په دنیا کې، مخصوصا په جګړو کې، کله چې یو نوې پدیده مابین ته راځي، خامخا هغه طرفداران پیدا کوي، خامخا هغه به خلک ځان ته راجذبوي، خامخا هغه خپل فعالیت کوي. وختې چې شل یو ډلې دلته موجودې وي، او د مونږ هم د خپل دغه حال وي چې د کابل په ښار کې ډزې روانې وي، خپل خلک ازیتوو، خپل خلکو ته کنځلې کوو، او زمونږ بیا غټ مشر هم بیا نارې وي چې دې ته ولې دغه ویلي دي، لنډغر ویلي دي، دې ته ولې فیصله او باش ویلي دي. در حال کې دا له اوباش له لنډغر ډېر بدتره وو، دا له ښه کلمه ورته یاده شوې. وخت چې ستا مشران په دې حالت وي چې د کابل بې ګناه بې دفاع خلک دوی ازیت کوي، ازاروي، بس دا نورې ډلې به ورنه پیدا کړي.
بلې،
دا خو واضح خبره ده چې په یو مملکت کې خپله اداره رانیسي.
بلې امر خلص،
خپل خلک یې پوه نه شي، خپل خلک یې درک نه کړي چې دا د ما وطن زار ده، او دا د ما د قوم ده، دا د ما د خپل ده، دا د ما د وطن ده، او داسې په ډلو ویشل شوي داسې ډبل نه پیدا کېږي، دا جګړه نه کوي.
بلې امر خلص، مننه. استنزه صاحب، که په لنډه راته ووایئ چې تاسو مخکې د په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې د مهمو لاسته راوړنو یادونه وکړه، ځینې ښایي پاتې شي، ځینې د دوام ونه کړي، څه فکر کوئ چې وروسته نورو راتلونکو کلونو کې په سیاسي ډګر کې موږ په کوم پلاتفورم باندې درېدلی شو ډېر چې وکولی شي په افغانستان کې هغه دیموکراسي چې په دا اتلسو کلونو کې رامنځته شوې ده دا نور هم پیاوړې کړي؟
د تاسو د وخت محدودیت په پام کې درلودلو سره باید تاسو کوم چې یوه ټولنه هغه وخت کولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي چې پنځه اصلي ارزښتونه په نظر کې ونیسي، یعنی که قانون جوړېږي، پالیسۍ جوړېږي، سیاستونه جوړېږي، ډیموکراسي راځي، یا اقتصادي تحولات، ټولنیز تحولات غوښتل کېږي چې راشي، هغه عناصر اعتقادي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیسي، د ټولنې اخلاق باید په نظر کې ونیسي، ټولنیز یا اجتماعي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیول شي، اقتصادي عنصر ده چې موږ په کوم اقتصادي وضعیت کې یو، او بالاخره پنځم عنصر جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې ژوند کوو. تاسو په اتلسو کلو کله کله دغه ارزښتونه په پام کې ونه نیول. د همدې خبرو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې لوی ناکامۍ رامنځته شوي، او زما مشخص وړاندیز به دا وي چې موږ باید درې عنصره اوس په نظر کې ونیسو. موږ مسلمانان یو، باید د اسلام دین د یو اساسي ارزښت په عنوان په خپل ټول سیستم کې ونیسو، معذرت غواړم، خپل تاریخ او عنعنات، او درې موږ د یوې ستر پیړۍ انسانان یو،
ډېر مننه. کور ودان نصرالله ستانکزی د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. کور مو ودان، له تاسو هم چې ټلیفون مو وکړه.
درد مگرانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بی طرح خود مغای خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی پینتے سارو لاغی سے دی منگلی دی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی وسب درد مگرانی پخی سنزلی دی
خي سنزلي دي مخفاكي قاقرانا يانا خوصة بدر زمقراني بخي سنزلي دي خذيبا موكري سرطر